د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه ده، د روان 1499 لمریز کال د حمل یوري میاشتې ومه او د مارچ شپږویشتمه نیټه ده. زموږ خپرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د سهارنۍ خبري مجله کې چې زه اسدالله لودین یې د امیر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې افغان حکومت او طالبانو د زندانیانو په ازادېدو سلا کړې او لومړی ګام کې به سل زندانیان خوشي کیږي. په نړیوالو مسایلو کې مو د سر موضوع دا ده چې ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره $2 میلیارډ ځانګړي کړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. یوناما په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو 2 کلونو ته راکم کړ او د نړۍ یو پر درېیمې برخې د چهارشنبې په ورځ د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لخکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي چې د تاوتریخوالي د کموالي سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15مې پورې په افغانستان کې تر 100 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید پرون چهارشنبه د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر درمسال وشو چې 25 ملکي کسان پکې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د $1 میلیارډ سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دا اعلان پرون چهارشنبه د مارچ پر 15مه وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتو له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارک په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغیزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غني دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د مالی لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو 13 دوشنبه کابل ته سفر وکړ څو د ولسمشر غنی او د هغه د سیاسي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ کړکیچ هوار کړي، خو وروسته له دې چې د دواړو مشرانو سره کتنو نتیجه ورنکړه، امریکا د افغانستان له حکومت سره د خپلو $1 میلیارډ مشروط مرستې د بندېدو خبر ورکړ. په هرات ولایت کې د کرونا ویروس د څلور تازه پیښې ثبت شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتانی برخې مسؤول محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته تایید کړ چې اوس یوازې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 850 ته رسیدلی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي دوی په ښار کې د ګرځبندی پلان عملی کړی دی. دای بای تدابیر او بندیزونه چې په هرات کې نیول شوې دي د کورنیو د سلامتۍ او روغتیا د خوندیتوب لپاره دي او دا به د کورونا ویروس تر درېدو پورې دوام ولري. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله 2 تنه مړه شوي او د وروستیو راپورونو له مخې شاوخوا 80 تنه په دې ویروس اخته شوي دي. د 2 سوه لسم په امیر قلي اردو په کندوز ولایت کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر قلي اردو د رسنیو دفتر مسؤول عبدالهادي جمال وویل چې طالبانو نیت درلود د چهارشنبې په سهار د کندوز ښار په څنډو کې بریدونه وکړي. د ښاغلي جمال په خبره دغه بریدونه د ملي اردو د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په شاو تنبول شول چې ورسره 8 طالبان هم ووژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ یو پر درېیمه برخې د چهارشنبې په ورځ د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. اوس اروپایي هیوادونه او امریکا تر ټولو ډېرې د کرونا مثبتې پیښې او تلفات لري. په اسپانیا کې د مړو شمیر 3400 ته لوړ شوی چې د چین د تلفاتو څو برابر ډیر شوی. په ایتالیا کې هم څه باندې 1500 تنه د کورونا وایروس له کبله مړ شوی چې له دې اړخه د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیره قرباني ورکړې. په امریکا کې بیا 4000 کسان په کورونا اخته شوی. هند د نړۍ دوهم ګرمیشت هیواد هم د چهارشنبې په ورځ د یاد وایروس د خورېدو له ویرې د انزوا حالت اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټولپوښتنه وځنډوله. تمه وه دا ټولپوښتنه د اپریل پر 22 ترسره شوې وای. د دې تعدیل له مخې ولسمشر پوتین کولی شو تر 2018 کال پورې په واک کې پاتې شي. ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ د مارچ 25 په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د روغتیایي متخصصینو د سپارښتنو سره سم به د ټول پښتنې ته یو بل نیټه وټاکل شي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اورې چې افغان حکومت وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به سل طالب زندانیان د خنیت او ضمانت لمخې آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي د بندیانو د خلاصون لپاره د طالبانو یو پلاوی کابل ته راځي.
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره هممهاله ځینو پوهنتونونو په آنلاین یا انټرنیټي بڼه د زده کړو بهیر پیل کړی، خو یو شمیر محصلین ترې خوښ نه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي نو باید اول د کورنۍ او مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
ملګرو ملتونو د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره 2 میلیارد مرسته ځانګړې کړې. نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې کندوز کې د ابدان دښته چې د خلکو یوازینی تفریزای دی سږ کال ډیر نه امن شوی.
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نشي تللی. تقریبا یو څو ورځې وړاندې یو څو تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول.
نور مسایل هم درته لرو. هیله دا تر پایه راسره پاتې شئ. و بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت به د مارچ تر 13 نیټې پورې سل تنه طالب بندیان په ضمانت خوشی کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د بشري خواخوږۍ له مخې او جګړو ته د دغو بندیانو د بیا نه ورتګ تر تضمین وروسته خوشی کیږي. د دې شورا چارواکي وایي د طالبانو یو پلاوی به په کابل کې له افغان حکومت سره په دې اړه وګوري. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپورته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره سلاسوي چې د مارچ تر 13 پورې سل تنه طالب بندیان نور خوشی کړي. په دې اړه د حکومت د سولې د لومړني تماس ډلې او طالبانو ترمنځ د دوهم ویډیو کانفرنس پر مهال هوکړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي. د دې مسلې په ارتباط تر نهایي بحثونه وروسته به د جمهور رئیس د حکم سره سم، د جمهور رئیس د فرمان سره سم، سل تنه زندانیان د هغوی سن، روغتیایي حالت او د کرونا پر وړاندې د هغوی بدني مقاومت ته په کتلو سره به تر تضمین وروسته د مارچ 13 پورې خوشی کیږي. البته تضمین به هم د طالبانو د ډلې لخوا څخه وي او هم به د دغو اشخاصو له طرفه وي چې خوشی کیږي چې دوی به بیرته جنګ ته نه راګرځي.
دا به د افغان حکومت او طالبانو لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین هم تیر ماښام پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوې د ویډیو کانفرنس له لارې تر 4 ساعتونو خبرو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل. شاهین همداراز زیاته کړې چې د طالبانو یو پلاوی به د باګرام بندیخانې ته ځي چې هلته د بندیانو په پیژندګلوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه سوي پرمختګ ستایلی دی. دغه سفارت پر ټویټر لیکلی چې امریکا د اوږدمهالې سولې لپاره د دواړو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشی کېدو موافقه یو مثبت پرمختګ دی. خلیل زاد دا هم ویلي چې د دوړو لورو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لاله لري لیدنی به دوام وکړي، څو ډاډمن کړي چې دا بهیر په سمه پرمخ ځي. د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی، باید د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات پیل سوی وای. خو طالبان وویل چې لومړی باید 15,000 طالب بندیان د حکومت له بنده خوشې کیږي، بیا به مخامخ خبرې کوي. د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې سبب سول چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. که څه هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 په رسنیو کې د معصوم ستانکزي په مشرۍ یو 40 کسیز نوملړ خپور سو چې ګواکې د حکومت لخوا د مرکچي پلاوي نوماندي، خو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري پر ټویټر دا لست رد کړ او ویل چې په دې اړه به ډېر ژر د حکومت لخوا تایید سوی لست خپور سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې د افغان حکومت او طالبانو د تخنیکي ټیمونو ترمنځ په پرونیو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تروریزم سره د مبارزې او منازعاتو د حل په چارو کې د قطر هیواد استازي او د سره صلیب د پلاوي مشر خان پیډرو هم ګډون درلود.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. درنو اوریدونکو که فیسبوک لري، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، پاتې د facebook.com/azadiradio. هلته زموږ تازه خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې هم موندلی شي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په دغه هیواد کې یو شمیر محصلینو آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړو ته مخه کړې ده. یو شمیر محصلین له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو یو شمیر بیا له دې امله له ګڼو ستونزو شکایت لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له ستونزو سره سره دا یو بریالی سیستم یادوي. په دې اړه پام وکړئ د ناجی ساپۍ راپور ته.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، یو شمیر افغان محصلین د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې زده کړو ته مخه کړي. یو شمیر دغو محصلینو له دغه ګام نه هرکلی وکړ، خو یو شمیر نور بیا ترې شکایت لري. سعدیه نوری او ساحل زازی هغه محصلین دي چې له دغه سیستم نه ناراضه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي، نو باید اول د کورنیو مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
آنلاین زده کړې ډېرې ستونزې لري. موږ ترې راضي نه یو، په دې خاطر چې موږ په کورو کې دومره اسانتیاوې د اروپا یا د امریکا هیوادونو په شان دومره ډېر تیز سری انټرنیټ نه لرو، ستونزې هم ډېرې زیاتې دي. او بل په خصوصا په افغانستان کې دومره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي چې په دې برخه کې هر محصل انټرنیټ ته لاسرسی ولري.
خو رومل بیا وایي چې دوی په منظم ډول خپل درسونه وایي او له دغه سیستم نه رضایت لري.
لکه نه چې دولت د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ تړلې، نو موږ ته د پوهنتون لخوا د آنلاین درس زمینه برابره شوه چې په لومړیو کې د مشکلاتو سره مخ وو، اوس انشاءالله دا مشکلات نشته. موږ ته په منظم ډول ویډیوګانې را لګل کیږي او دغه د لارې زده کړې کوو او ورسره کورنۍ دنده هم راکوي. خوشحاله یو خپل درسونو ته په منظم ډول دوام ورکوو.
خو د کابل پوهنتون استاد سید خالد سادات بیا وایي آنلاین تدریس کول ډېرې ګټې لري او په دې وروستیو کې دا پیل شوی اقدام یو ښه کار دی چې محصلین به وکړی شي د قرنطین پر مهال له زده کړو برخمن شي.
ما د آنلاین میتود نه استفاده کړې ده او مؤثر واقع شوی ده. د نشت نه، یعنی هغه نه چې بیخي صنفونه بند وي، ډېر مؤثر او ډېر یو ښه میتود دی. ولې د تدریس لپاره باید استادان ځان آماده کړي تر څو وکولی شي. له بده مرغه چې په افغانستان کې زیاتره استادان د آنلاین سیستم سره هم آشنا نه دي، د انټرنیټ د استفاده سره چې په کوم طریقې دوی کار وکولی شي، نو دا یو ښه میتود دی. ما له دې څخه استفاده کړې ده.
تر دې وړاندې یو شمېر محصلینو هم له لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې زده کړې کولې، خو دا لومړی ځل دی چې په ډېره کچه محصلین په کورونو کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د انټرنیټ له لارې زده کړه دا مهال په بریا سره مخ ته ځي او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړي وویل تر دې وړاندې په دې اړه محصلانو ته روزنیز پروګرامونه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد حنیف فرزان:
عملا حال داخلي پانتون های ما ای وضعیت
په ډیرو په هنتونونو کې آنلاین یا د انټرنیټ لارې زده کړې کیږي. مونږ په دې سیستم سره نه هم لرو. هغه محصلین چې ستونزې ولري تخنیکی ټیم سره مرسته کوي او د لارښود سیستم پلی کیږي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي د یاد وزارت د پریکړې په اساس ټول په هنتونونو باید آنلاین د انټرنیټ لارې محصلینو ته زده کړې ورکړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې حکومت اړ شو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولو په هنتونونو دروازې وتړي.
د ناجی ساپی پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په دغه هیواد کې یو شمېر محصلینو آنلاین زده کړو ته مخه کړې. اوس هم د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته وړاندې کوو چې سالم احمد صالح ورته کتنه کړې.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غني کې په کابل کې د سکانو پر یو ګوردواره یا عبادت ځای پر خونړی حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي حمله کوونکو په دغه عبادت ځای کې چې د سکانو تر شلو زیاتې کورنۍ ژوند هم کوي په لسګونو کسان یرغمل کړي وو. د کورنۍ چارو وزارت پرون په دې حمله کې لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ورځپاڼې په لیکنه سایت استخباراتي ډله چې د داعش افراطي ډلې خبري ویب سایټونه څاري وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادارو وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې د سکانو پر ګوردواره حمله تروریستي وبلله او وی غندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حملې د غندنې ترڅنګ د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي موږ هغه تعصبګر او جنایتکاران چې د بیګنا انسانانو د زیانمنولو لپاره دغه عبادت ځای په نښه کړ غندو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر سکه عبادت کوونکو حمله غندلې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي یو وخت په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر سلګونو زرو ته رسېدی، خو اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې د سیکانو شمیر یوازې 300 کورنیو ته رسیږي. د هندوانو او سیکانو مشران وایي د دوی ډیرو غړو په تیرو څلورو لسیزو کې یا هندوستان یا هم غرب ته پناه وړې ده. د لیکنې په حواله د هغه ځپل سوی اقلیت دی چې په وروستیو کلونو کې څو واري ورباندې حملې سوي دي. د 2013 کال په جولای میاشت کې هم د دوی پر یوه ډله هغه وخت ځانمرګې برید وسو چې دوی په ننګرهار کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره انتظار وو. په هغه حمله کې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د یوه کاندید او ترسنګ په ګډون 10 کسان وژل سوي وو. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکه اقلیت د استازو نریندرا خالصه په حواله لیکلي چې د حملې په وخت کې په عبادت ځای کې تر 200 پورې کسان راګیر پاتې وو. ورځپاڼې زیاته کړې ګڼې کورنۍ د پیښې ځای ته نږدې راټولې سوي وې چې د خپلو عزیزانو په حال ځانونه خبر کړي. د مطلب په دوام راغلی دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره روان میلادي کال د $1 میلیارد په ارزښت د خپلو مرستو د کمولو اعلان کړی دی. واشنگتن دا خبر په داسې حال کې ورکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره دوشنبه کابل ته سفر کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دغه هیواد ډیر خوشینه دی چې ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پامپیو ته ویلي چې دوی نسی کولی پر یوه ټول شموله حکومت موافقه وکړي.
په کندوز ولایت کې د ابدان دښته د شمال ختیځ زون په ځانګړي توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای بلل کیږي. خلک هر کال د پسرلی په موسم کې دغه دښتې ته د تفریح او منظرې په خاطر ځي، خو سږ کال خلک دغه دښتې ته د امنیتي ګواښونو او ننګونو له کبله نه ځي. دا چې ولې په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته.
د ابدان دښته د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه دښته د شمال ختیځ زون او په خاصه توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای شمیرل کیږي، خو سږ کال د ابدان دښتې ته د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د خلکو تک پیکه شوی دی، ځکه دغه دښته کې د طالبانو تګ راتګ زیات شوی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر فراز او رازمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال د دښتې ابدان سیمه چې د خلکو د کندوزیانو دپاره او د شمال د خلکو دپاره یو ستر میله ځای دی. نور کلونو پرتله سږ کال ډېر نام دی او هره جمل ته خلک وژل کیږي، اختطاف کیږي، موټرې ته بول کیږي. سږ کال چې زه وینم خلک ډارېږي، دومره څوک نه ځي دښتې ابدان ته.
کندوزیانو لپاره د تفریح یا د چکرو ځای و چې خلک به له ښار نه یا نورو ښارونو نورو ولایتونو نه خلک راتلل د چکر دپاره. نو په دې وروستیو کې واقعا د مخالفینو لخوا البته چې ځینې خلک لختول کیږي وهل کیږي ډبل کیږي نام نشوي ده نو
د کندوزیانو په وینا هر ورځ وسروال طالبان په ډاډه زړه په ابدان دښته کې ګرځي او په بیلابیلو پلمو د خلکو میلې او د خوښۍ نور پروګرامونه ګډوډ کوي او د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپروي. د کندوز اوسیدونکو منیر واقف په دې اړه وویل
اما امسال کې میریم وضعیت امنیتي بسیار خوب نیست. میبینیم
د کندوز خلک د تفریح لپاره بل ځای نه لري او همدا دښته د خلکو مهم تفریح ځای بلل کېده او هر کال خلک هلته تلل او د خپل د خوښۍ پروګرامونه یې ترسره کول او سږ کال د امنیتي ننګونو له کبله خلک دومره دښتې ته نه ځي. په تیرو کلونو کې د دې ولایت فرهنګیانو او ځوانانو د پسرلي په موسم کې د ابدان په سمسورې دښتې کې به یې فرهنګي غونډې ترسره کولې خو سږ کال دښتې ته خلک د امنیتي ګواښونو له کبله نه شي تللی. د دې ولایت له فرهنګیانو څخه یو تن بشیر خان په دې اړه وویل
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نه شي تللی. موږ د دې شاهدان یو چې څو تقریبا یو څو ورځې وړاندې یو څو تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول په عسکرو باندې ډزې وشولې وژل شول. یعنې خلک دغې دښتې ته تللی نه شي ولې دولت کوي چې دغې دښتې امنیت ډېر ښه ونیسي خو تر اوسه یې کوم اقدام نه دی شوی.
د شیرخان بندر سرک هم د ابدان په دښته کې تیر شوی او پخوا د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې موجود وې خو څه باندې یو کال کېږي چې له دښتې څخه امنیتي پوستې ټولې شوې دي او وسلوالو طالبانو دښتې ته لاسرسی پیدا کړی. هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره له مخبرواده هیوادونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته ځانګړې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش دا مرسته د چهارشنبې په ورځ اعلان کړه. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپورته.
د ملګرو ملتونو سازمان د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15مه د نړۍ هغو بېوزلو هیوادونو ته چې د کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دي د 2 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه خیست خو ویل چې غواړي پرمختللي هیوادونه له مخ پر ودې هیوادونو سره د کورونا په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز وویل چې باید د سوریې، یمن او لبنان په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کې اور بند وسي څو نړۍ وکولای سي له کورونا ویروس سره پر مبارزې تمرکز وکړي. د انټونیو ګوتریش په خبره د کورونا ویروس اوس تقریبا ټولې نړۍ ته رسیدلی او په یو لوی ګواښ بدل شوی دی.
The world faces an unprecedented threat.
دوی وینړی له یو بیساری ګواښ سره مخامخ ده. کووید 19 ټول نړۍ ته خپور شوی، خبرېدل دردناک دی. د میلیارډونو کسانو ژوند ګډوډ شوی او د نړۍ اقتصاد هم له خطر سره مخامخ دی. کووید 19 د ټول بشریت لپاره ګواښ دی، نو بشر هم باید د هغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر چهارشنبې پورې په نړۍ کې د دې ویروس پیښې د نړۍ په 195 هیوادونو کې ثبت شوې دي. په دې ورځ کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې زرګونه کسان وژل او لسګونه زره نور په اخته شول. په ایټالیا کې څه باندې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوي او د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په دې هیواد کې څه باندې 2500 کسان له دې ویروس مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالات اوس تر چین او ایټالیا وروسته په دریم ځای کې دی. په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته شوي کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی. شاوخوا 850 کسان پکې له دې ویروس مړه شوي دي. نیویارک چې شاوخوا 10000 کسان پکې په دې ویروس اخته دي په امریکا کې تر ټولو ډېر ځپل شوی دی. چین چې د کرونا ویروس تر راپورته کېدو اصلي ځای بلل کېږي اوس پکې په دې ناروغۍ تر ټولو لږ شمېر کسانو د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. د مارچ تر 15مې نېټې پورې په ټوله نړۍ کې 1,14,000 په کرونا اخته کسان بېرته روغ شوي دي چې څه باندې 3,000 یې چینایي وګړي دي.
له نړۍ پرته په افغانستان کې هم یو شمېر ښارونو کې د کرونا د مخنیوي تدابیر نیول شوي. پرون په هرات، نیمروز او فراه کې یو ډول ګرځبندیز اعلان شو او په خوست کې هم اوس ویل کېږي چې تازه تدابیر ورته نیول شوي. دا چې دا تدابیر څه دي په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خوست ملکی او پوځي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کرونا وایرس د پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ډیر کړي دي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یوې خبري ناسته کې خبرې کولې ویل د خوست ګردیز د لوی لارې په تعقیب د دې ولایت په 12 ولسوالیو په عمومي سړکونو کې هم د معاینې او چک ګروپونه جوړ شوي او یاد ګروپونه خلکو ته د کرونا څخه د ځان ساتنې په اړه د ځینو وقایوي تدابیرو په اړه هم معلومات ورکوي. خوست والی محمد حلیم فدایي وویل
12 ولسوالیو کې په ټولو لویو لارو باندې هم چک هم عامه پوهاوی او هم خلکو ته دی لاسونو دی وینځلو او همدارنګه غوته دی عامه پوهاوی هغه وسایل ورته ورکول کی. لولما کرام سره هم مګه خطبه باندې کار کو.
خوست والی په خپلو خبرو کې خوې قاعده و خوده چې خلک دی له ضرورت پرته له کورونو نه راوځي. د خوست دی عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادې رادیو سره په خبرو کې په ټینګار له خلکو غوښتل چې روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي.
که چیرته ولسونه همکاري ونه کړي خدای دې نه کړي داسې ورځ به راغلی وي چې موږ به د محشر په شکل په ورځو کې وو چې یو به د یو څخه منډې وي بل بلې بل څخه داسې څوک به نه وي چې زموږ هغه جسدونه
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 5 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کرونا ناروغۍ اخته شي. د چهارشنبه تر ورځې چې په هرات کې د کرونا وایرس 4 نوي مثبت پیښې ثبت شوې په افغانستان کې د دې پیښو شمېر 80 ته ورسید. په دې ارقام کې د قاطع ملاتړ د ځواکونو 4 پیښې نه دي شاملې. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 1 کس په بلخ او 1 ښځې په هرات کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارد ډالر سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس 4 تازه پیښې ثبت شوې. له دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر له 80 واوښت. د 2010 په می 2010 په امیر قلعه اردو په کندز ولایت کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د نړۍ یو پر درېمې برخې د چهارشنبې په ورځ د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټول پوښتنه وځنډوله.
د ژوند رنگونه
ډاکټر صاحب اوس مهال په افغانستان کې زه ښار کې وګرځیدم ډیر یعنی تر پخوا نفوس کم شوی دی په ښار کې او لامل یې دا دی چې خلک ویره لري له کرونا څخه. دا راته وایست چې اوس مهال کرونا افغانانو لپاره څومره مضره دی او ابتدایي ګامونه څه دي چې دوی په وړاندې باید اوچت کړي؟
کوم پاندمی یا کوم مرض چې د کرونا په نامه یادیږي د نن سبا په افغانستان کې ډیره زیاته شیوع لري. خو متاسفانه وایو چې دلته ځینې مطبوعات او ځینې افواد په دې اندازه باندې خلک مغشوش کړي دي چې د هغوی هغه ذهني اذهان په دې اندازه باندې خراب شوي چې هغوی ته هغه تشویش حتی رواني تشویشونه هم پیدا شوي. واقعا یو وژونکې ناروغۍ ده، پر خطره ناروغۍ ده. خو دا اسانه هم ده که چېرته انسان وکولی شي وقایوي شکل چې کنټرول کېږي هغه مراعت شي نو انشاءالله وژونکې هم نه ده چې دغه په بنا باندې چې وزارت صحت عامې کوم پلان او کوم وقایوي پروګرامونه کړي مریضان اقلا په شپه ورځ کې په 4 ساعتونو کې لاسونه په پاک صابونو سره پرېمینځل خپل په منځ کې کوم فاصله چې ده هغه مراعت شي چې 1 متر 2 متره پورې ده د مخصوص ماسکونو نه استفاده وشي خپل لعابیا دهان هغه په ځمکه باندې زیات وانه چې ځکه مستقیم سرایت کم دی چانس ولې د لعابیا او هغه افرازات چې په ځمکه غورځېږي کله ناکله که چېرته په فلزي شیانو باندې دغه افرازات غورځېږي امکان لري تر 8 نه تر 12 ساعته پورې ادامه پیدا کړي. نو ښه هغه دا ده چې ماسکونه استفاده وکړي او هغه افرازات چې په ځمکه کې غورځېږي د هغه نه اجتناب وکړي او هغه نور وقایي هغه چې مخکې مو ویل چې باید فاصله ونیسي ماسکونه واغوندي لاسونه پرېمینځل شي پرنجي وهي د پرنجي په صورت کې خپل دستمال نه استفاده وکړي آیا ته څنګه نه کولای شي چې تر څو هغه افرازات یو انسان نه بل انسان ته هغه نو انشاءالله کنټرولېږي او مصابیت به نسبتا کم وي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او هم په دې اړه تازه راپورونه او خبرونه ولولي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com یا azadiradio.org. د فیسبوک پته مو هم facebook.com/azadiradio. تاسو په فیسبوک کې هم روسي راپورونه او خبرونه موندلی شئ. اوس په افغانستان کې ونیمه بجې شوې. فرشتانه ګاس رادیو ته راغلي چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي.
سلام اسد.